دا هم وای چې ځینې ټولنیز محدودیتونه او پر ټوله کې د پوهاوي د کچ کموالی د دې سبب شوی چې ښځې په انتخاباتي ائتلافونو او دغه راز اتحادونو کې لږه ونډه واخلي. نور جزئیات له کابل د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
په دې وروستیو کې یو شمېر سیاسي کړۍ او ګوندونه د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د ائتلافونو په جوړولو سره غواړي خپلې مبارزې پر ډله ییزه توګه او د یو واحد کاندید په ټاکلو سره ترسره کړي. د ځینو انتقادونو ترڅنګ د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په دغو ائتلافونو کې د ښځو د ونډې او حضور کموالی ته ګوته نیسي او وایي دغه کړۍ د نارینه وو په واک او اختیار کې دی او تر ډېره قومي او سمتي رنګ لري. د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې په ائتلافونو کې د ښځو لږ ګډون د اندېښنې وړ دی.
متاسفانه په دې کې د ښځو ونډه اصلا مطرح نه ده، ځکه چې دغه ائتلافونه د قومي بنسټونو پر اساس باندې جوړ شوی دی. که چیرې د افغانستان نیمای برخې د دې ټولنې د نظر څخه لرې پاتې کېږي، د هغوی نظریاتو ته پاملرنه نه کېږي، د هغوی غوښتنو ته پاملرنه نه کېږي، دا په دې معنا باندې ده چې نیم رایه ورکوونکي به د دغه حضور څخه چې باید په سیاسي ائتلافو کې ولري بې برخه پاتې کېږي. زه خپله هم تشویش لرم. متاسفه تر نه پورې د ښځو پر رایه باندې ډېر لږ حسابل کېږي. دوی پوهېږي چې یعنې په اسانه ډول باندې کولای شي چې د ښځو کارتونه ترلاسه کړي، بیا نارینه وو ته ورکړي چې تاسو ورسئ د دوی رایه وکاروي، چې هیله من یم په دې انتخاباتو کې دا پېښه ونه شي.
میرمن بارکزی دا هیله هم شي چې که ښځې خپل آواز پورته کړي نو په راتلونکو انتخاباتو کې به د ښځو د کموالي تشه ډکه کړي. تر اوسه پورې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې څلور نوي ائتلافونه جوړ شوي چې د فساد، بې عدالتۍ او په هیواد کې د ناامنیو د له منځه وړلو په شعارونو سره یې خپل فعالیتونه اعلان کړي دي. د ښځو د ونډې پر کموالي د سیاسي چارو یو کارپوه اکبر اوریا هم انتقاد کړی او یو دلیل یې دا یادوي چې تر اوسه جوړ شوي ائتلافونه د هغو کسانو په واک کې دي چې په خپله د ښځو د کونو ماتون کدی.
تر اوسه پورې خو ائتلافونه د هغه فخواني ځانستیز ګروپونو په منځ کې جوړ شوی دی. هغه ګروپونه چې د ښځو پاتلا احترام لري، احترام قائل دي او د هغوی نقش ته ډېر ارزښت قائل دي، هغوی تر اوسه پورې د مجلسونه نه دی کلی او ائتلافونه جوړه کړی نه ده. هماغه خلک چې د ښځو حقوق ته تر پښو لاندې کړی دی تر اوسه پورې ائتلافونه جوړه کړی ده. له دې کبله د دوی نه ډېر انتظار نه کېږي. دغه شکلیت چې مونږ لیدلی دی په هغوی کې ښځو ونډه نه لري، یوازې څو محدوده ښځه چې دا یې ډېر سمبولیک ده. هغوی دا بالکل د افغانستان دپاره د زیان او د ضرر اساس ده.
بلخوا د ائتلافونو غړي بیا په ټولو سیاسي چارو کې د ښځو د ونډې د کموالي خبره کوي. دوی وایي په عمومي توګه په افغانستان کې د پوهې کچه کمه ده او بل دا چې سنتي ټولنه لا هم ښځو ته دا فرصت نه ورکوي چې په ډېرو مهمو چارو کې خپل نظر ورکړي. خو دوی وایي له دې سره سره په ائتلافونو کې ښځې بې برخې نه دي. په ملي شورا کې د ختیځو ولایتونو د استازو ائتلاف چې دوی ورځې له جوړښت تیریږي، یو غړي میرویس یاسینی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په ائتلاف کې ښځو ته 50% ونډه ورکړل شوې ده.
نورو سیاسی احزاب و ائتلافونو کې که منګورو اتم د نرانو ونډه هم ډېره کمه ده. انحصاري سیاست دی چې راځه چې هغه ښځو ته ورسیږي. زمونږ په خپل ائتلاف کې دغه خویندې چې دي که د مشرقي ائتلاف یې وګڼو، دلته ټول په هغه تناسب کې نمایندګي د خلکو په ولسي جرګه یا د مشرانو په محترمه جرګه کې کوي، په هغه تناسب په دې په ائتلاف کې کوي. یو هېڅ فوقیت د رایو په دغه کې نه لري. زما هم یوه رایه ده، د بل چا هم یوه رایه ده، یو بل ورور هم یوه رایه ده، د یو بل خور هم یوه رایه ده. قطعا هېڅ تفوق او فوق العادګي په رایه کې نشته. موږ د پارلمان یو جز یو. په دغه تناسب خویندې 50% په زموږ په ائتلاف کې نمایندګي لري.
دا انتقادونه داسې محل کېږي چې تر راتلونکو 5 ورځو پورې به د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو نوملیکنه پیلېږي. په ټوله کې د افغانستان په سیاسي چارو کې د ښځو د رول کموالی څه نوې خبره نه ده. که ونډه هم ولري، هغه سمبولیکه بلل کېږي. د افغانستان په تېرو ولسمشریزو انتخاباتو کې څو تنو میرمنو ځانونه کاندید کړي وه چې په خورا جرات سره یې خپل انتخاباتي کمپاینونه پر مخ وړل. خو اوس روانو سیاسي شخړو او حالاتو ته په کتو داسې ښکاري چې یا په خپل ښځې هغومره هڅو ته زړه نسي شکولی او یا هم د موقع نه ورکول کېږي. د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته داسې هیلې وي چې ښایي دغه تشه ډکه سي، خو داسې ښکاري چې لا هم دې کار ته وخت پکار دی.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شریک
په هنه
زمون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
ولې محکمې
له خوا ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه
ازادي رادیو د غرازه په لویو خارونو کابل کندهار هرات مزار شریف خوست گردیز جلال آباد اسد آباد پل عالم مهترلام غزنی لشکرګه او قلات کې د اف ام بسل 0.5 په هم اوریدل شي. د هلمند ولایت له شمالي ولسوالیو څخه د ناامنۍ په خاطر زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي. له دغو بې ځایه شوو سره تر اوسه پورې هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. مسؤول چارواکي وایي حکومت امکانات نه لري خو مرستندویه ادارې به وهڅوي چې دغو بې ځایه شوو ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې ورسوي. د سیمې قومي مشران وایي که ناامنۍ دوام وکړي نو به ډېرې نورو کورنۍ هم خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شي. له لشکرګاه په اړه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی راپور لري.
په سنگین ولسوالۍ کې د روانو ناامنیو له امله د بې ځایه شوو کورنیو شمېره مخ په ډېرېدو ده. په هلمند کې د بیړنیو مرستو د کمیسیون لخوا په دې اړه په جوړ شوي غونډه کې د مرستندوی ادارو غوښتنه شوې چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړي. په هلمند کې د افغانستان د بیا ودانولو د ملي ادارې یا ANCC موسسې په شمالي ولسوالۍ کې د ناامنیو له امله د خپل سروې له مخې د 6000 کورنیو د بې ځایه کېدو خبر ورکړی دی. دا په دې وروستیو کلونو کې په هلمند کې د بې ځایه شوو کورنیو تر ټولو لوړه شمېره ده. د هلمند د مهاجرونو رئیس غلام فاروق نورزی وی د دې اړو کورنیو لپاره مرستې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری او د خوراک د نړیوال پروګرام لخوا چمتو شوی دی چې په دې لنډو ورځو کې به توزیع پیل شي. ویل کیږي بې ځایه سوي او اړې کورنۍ به په خپله سیمه کې مرستې ترلاسه کړي. خو د سنګین ولسوالۍ اوسېدونکی قومي مشر شمس الله سرایي وایي مرستې دې ژر وسي او په سیمه کې دې د امن د ټینګښت په خاطر عملیات هم وسي. سرایي وایي که چیرې امن ټینګ نه سي په زرګونو نورو کورنۍ به هم له لوږې سره مخ سي او له خپلو کورونو به وتلو ته اړ وځي. سرایي له مرستندوی ادارو غوښتنه وکړه چې سنګین ته مرستې ورسوي او خلک د بدحالۍ څخه وژغوري. په هغه راپور کې چې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د بې ځایه سو کورنیو د سروې وروسته خپور شوی دی راغلی چې 1230 کورنۍ په سنګین، 940 کورنۍ په مساکله، 115 کورنۍ په کجکی او 1200 کورنۍ په نوزاد او 1040 کورنۍ په واشیر کې بې ځایه سوي دي. په دې راپور کې دا هم راغلی چې بې ځایه سوي کورنۍ د وکړې نه بلته او یا هم د ولسوالۍ د مرکزونو تر څنګ یو شمېر لشکرګاه ته راکړه سوي دي. کله یوې خوا ناامنۍ خلک د کور وتلو ته اړ باسي، له بلې خوا په دې وروستیو کلونو کې وچکالیو هم زرګونه کورنیو ته سخته اقتصادي ضربه ورکړې ده. د کتونکو په وینا که چیرې نړیوالې مرستندوی ادارې ورته پاملرنه ونه کړي لویې ستونزې به رامنځته شي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند ولایت شمالي ولسوالۍ په وروستیو کلونو کې د ناامنیو د زیاتېدو شاهدې دي. د هلمند د امن کولو لپاره په دې هیواد کې میشو د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو ډېر ځلې عملیات وکړل، خو داسې لیدل کېږي چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه هم دا ولسوالۍ نه دي امن شوي. نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 12 تر وروستي حملو 12 کلیزه ده. دغې حملې وروسته امریکا په افغانستان کې د خپلو نړیوالو متحدینو په مټ جګړه پیل کړه. د سپتمبر د 12 نېټې له پیښې 12 کاله تېرېږي، خو لا هم په افغانستان کې راز راز ستونزې او ناخوالې شته. افغان چارواکي وایي چې د نورو ستونزو تر څنګ تروریزم او افراطیت ډېرېدل د اندېښنې خبره ده. سیاسي څېړونکي او عام وګړي هم ټینګار کوي چې امریکا خپل هدف چې د القاعده مشر اسامه بن لادن وژنه وه ترلاسه کړ، خو په دې هېواد کې د ستونزو هوارولو ته جدي پاملرنه نه ده کړې. د سپتمبر د 12 نېټې د پیښې او پر افغانستان د دې پیښې د اغېزو په اړه پام وکړئ. د نسیم شفق د تفصیلي راپور ده.
د سپتمبر د 12 نیټې له پیښې 12 کاله تیریږي، خو په افغانستان کې له پرمختګونو سره سره لا هم په سیاسي، اقتصادي، امنیتي او ځینو نورو برخو کې ډېرې ستونزې او نیمګړتیاوې شته. سیړونکي وایي چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې پیښې پر افغانستان هم مستقیمې اغیزې وکړې. دوی وایي چې د طالبانو رژیم نسکور شو، د بند پریکړې پر اساس موقته اداره رامنځته شوه، اضطراري لویه جرګه، انتقالي دولت، د اساسي قانون د تصویب لویه جرګه او له هغې وروسته د انتخاباتو پر اساس حامد کرزی د افغانستان د ولسمشر په توګه انتخاب شو. د جمهور رئیس کرزی د ویان مرستیال فائق واحدی وایي چې نړیوالو افغانستان یوازې پریښی و او د ده په خبره د سپتمبر د 11 پیښه وه چې هغوی خپلې دې تېروتنې ته متوجه کړل.
دا پیښه د دې لامل وګرځېده تر څو په دې هېواد کې یو تروریستي رژیم له منځه ولاړ شي او افغانستان د نړیوالې ټولنې د مرستو په نتیجه کې ډیموکراتیک ارګانونه ولري. خو له بله پلوه له تروریزم سره جګړه د تروریزم او افراطیت د ډېرېدو لامل هم ګرځېدلې. د سپتمبر د 11 له پیښې وروسته نړۍ افغانستان ته توجه وکړه او ویلیدل چې د دې هېواد هېرولو څه نتایج درلودل.
له اوس نه پوره 12 کاله وړاندې د سې شنبه ورځې په سهار 8:00 او 6:00 دقیقو دوه مسافر وړونکي الوتکې د امریکا په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز له دو آسمانسکو برجونو سره ولګېدې. له دې پیښې لږ وروسته بله الوتکه په واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزارت له هسکې ودانۍ سره ولګېده. په دې پیښو کې نږدې 3000 کسان ووژل شول او ډېر مالي زیانونه یې هم متحده ایالاتو ته واړول. د اسامه بن لادن په مشرۍ القاعده شبکه چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ملاتړ کاوه د دې حملو مسؤوله وبلل شوه. په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې پیښو په افغانستان کې هم له بیلابیلو اړخونو ډیر بدلونونه راوستل. د 2000 لومړي میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په 8 نیټه د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې ړنګ کړ. افغانستان ته بهرني ځواکونه راغلل او په دې هیواد کې نوې سیاسي فضا رامنځته شوه. سیاسي کتونکي وایي چې له هغه وخت نه را په دې خوا کڅ هم په افغانستان کې په سیاسي، اقتصادي، امنیتی او نورو برخو کې د پام وړ پرمختګونه شوي، خو دوی تر هغه کم بولي چې خلکو ورته تمه درلوده. د سیاسي چارو سیډونکي حاجی سید داوود د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکا او نړیوال ټولنې لژمنو او هڅو سره سره لا هم د امنیت په څیر په ځینو برخو کې خورا ستونزې شته.
امریکایانو هغه څه چې هدف ټاکلی و هغې ته ورسېدل چې اسامه بن لادن باید یا ونیسي او یا یې مړ کړي. تر یو حده پورې دلته نړیوال کومکونه راغلی، اما متاسفانه په ځای مصرف نه شول. عام خلک چې کومه توقع یې درلوده چې هغه سوله وه، ثبات و، امنیت و، بیا رغونه وه، متاسفانه تر اوسه پورې هم په دې 12 کلونو کې افغانستان او افغانان د جګړې په اور کې سوځي.
کتونکي وایي چې د سپتمبر د 11 له پیښې وروسته د افغانستان د خلکو په ژوند کې د پام وړ بدلونونه راغلي. لوی لارې رغول شوي، میلیونونه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي، لسګونه زره ځوانان په لوړو زده کړو بوخت دي او داسې نور. خو دوی وایي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې لاسته راوړنې له هغې کمې دي چې 12 کاله وړاندې فکر کېده. د افغانستان عام وګړي هم وایي چې په تیرو 12 کلونو کې په دې هیواد کې په ځینو برخو کې کارونه شوي، خو ټینګار کوي چې لا هم په افغانستان کې ډېرې ستونزې او ناخوالې شته.
بدبختی، درپدری، خاور په سر، ترور، دغه ګورو ډېر شان مونږ ګورو. افغانستان اقتصاد ضعیف دی، بی سعودی ورکشته، څوک چې افغانستان سره ترسه خدمت نه دی کړی.
امریکایان چې افغانستان ته راغلل که خطره نه لرو د امریکایانو نه. پولیس جوړ کړی دی، سړک جوړ کړی دی، لیکن انجینر مې مړ شوی دی، ډاکټر مې مړ شوی دی، د کلي مشر مې مړ شوی دی.
زه دا نه مونږ نه یو خوشو.
اوس خو وزه هیڅ اثر په امنیت کې نه ده، ټول ارز په خطر کې دی.
افغان حکومت او نړیوالې ټولنې هم ډیر کله په دې هیواد کې ستونزې منلي، خو دا هم ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه پیاوړي شوي او د ښې حکومتداري او اساسي پروژو د عملي کولو لپاره هڅې روانې دي. په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن او د دې شبکې د ځینو نورو چارواکو وژل کېدل هم د متحده ایالاتو لپاره مهمه لاسته راوړنه بلل کېږي. په افغانستان کې پر نړیوالې ټولنې دا انتقاد هم کیږي چې د افغان حکومت او افغانانو غوښتنو ته لکه څنګه چې لازمه و پاملرنه نه ده کړې او همدا علت دی چې په دې هیواد کې لاسته راوړنې د سیړونکو له نظره د پام وړ نه دي. د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود هم همدې ستونزو ته ګوته نیسي او وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې له هره پلوه ډېرې ستونزې شته، نړیوال له دې هیواد څخه د وتلو پلان لري.
جامعه جهانی وعده های داده بودن برای ملت افغانستان.
نړیوال ټولنې افغانستان سره ډېر ژمنې کړي. له بده مرغه په داسې حال کې افغانان یوازې پرېږدي چې دلته ارګانونه پیاوړي او نهادینه شوي نه دي. زموږ امنیتي ارګانونه لا تر اوسه نه دي جوړ شوي، سیاسي ارګانونه مو نه دي پیاوړي شوي، او لا تر اوسه موږ په خپل هیواد کې د ملي اقتصاد لرونکي نه یو. دا چې نړیوال ټولنه په اوسنیو شرایطو کې غواړي له افغانستان څخه ووځي، دا پریکړه زموږ د خلکو له هیلو سره په مخالفت کې ده.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په تیرو 12 کلونو کې د نړیوالې ټولنې لخوا شاوخوا 8 میلیارد ډالر په دې هیواد کې د بیا رغونې په برخو کې لګول شوی، خو لا هم په افغانستان کې په هر برخه کې خورا ستونزې شته. افغانان وایي لا هم په افغانستان کې امنیتي ستونزې ډېرې دي او د دې هیواد له بیلابیلو برخو نه هر ورځ د ډزو، چاودنو او مرګ ژوبلې راپورونه اورېدل کېږي.
Thank you.